ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋದೇ
رانو اوریدون کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو دا نن د اتوار ورځ وزرا ول سم کال د اپریل دیر شمنې ته دا وخت شوه دی پاکستان کې د ماخام شپه په افغانستان کې دی د ماخام پینځنی می په واشنگتن ڈی سی کې د سحر نه بجی دی د ډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکا
هر کله وایو په دې خبری خبرونه کې با تاسو ته په یو شمېر مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه او تازه خبرونه وړاندې کوو خو لا ولې سرټکی
د پاکستانی فوج لخوا د وزیر اعظم نواز شریف د نوټیفیکیشن رد کولو وروسته مطبوعات وایي لاهور کې وزیر اعظم نزدې ملګرو سره سلا مشورې پیل کړې دي. څېړنکاران وایي د فوج او سیویلین حکومت ترمنځ اختلافونه زیات شوي دي.
د بلوچستان د ترقی پسند لیکوالانو یوې ډلې په زیاده د مشال خان پلار سره غمرازی وکړه. د تنظیم صوبایي مشر اسمت ظاهر وایي وی او ای ډیو ته ویلي د مشال خان کورنۍ ته د انصاف ورکړی شي او په تعلیمي نصاب کې د اصلاحات وشي.
پښتانه وطن کې دا کم نصاب دی، دا کم تعلیمي سیستم دی چې دا جادیان جوړوي، د دې موږ په کلکه غندنه کوو.
او د افغانستان امنیتي ځواکونو د مشاورت تربیې او ملاتړ لپاره د امریکا مرین عسکر د افغانستان هلمند ولایت کې بیا پر ځای کړل سوي دي. هلمند کې چې د طالبانو مرکز ګڼل کیږي، نیټو خپل عملیات درې کاله وړاندې سر ته رسولي وو.
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف خپل نزدې سلاکاران نن لاهور ته د یوې غونډې لپاره غوښتي او مطبوعات وایي دی کې به د فوج د ویاند په هغه ټویټ باندې خبرې کیږي چې د جان لیکس په اړه یې حکومتي راپور او اقدامات رد کړي وو. په ټولنیزو مطبوعاتو باندې د فوج ویاند جنرال آصف غفور په ټویټ باندې سخت نیوکې سوي چې څه ډول یو حکومتي ملازم د خپل حکومت اقدامات ردولی سي. وزیر اعظم په ډان ورځپاڼه کې د فوج او حکومت ترمنځ د اختلافاتو په اړه څو موده وړاندې چاپ شوي رپورټ له پلټنو وروسته د بهرنیو چارو خپل نزدې سلاکار طارق فاطمی او د اطلاعاتو د وزارت جکپوړې چارواکی راوتی سین ګوښه کړی وو.
د بلوچستان مترقی لیکوالان نن د عبدالولی خان یونیورسټۍ وجل شوي ځوان مشال خان کور ته تللي وو. دوی د مشال خان کورنۍ سره غمرازی کړي او حکومت نه غوښتنه کړې د مشال خان خاندان ته د انصاف ورکړی شي. د ترقی پسند لیکوالانو صوبایي مشر اسمت ظاهر ډیو ته ویلي تر څو چې د مشال خان قاتلانو ته سزا ورنه کړی شي، دوی به دغه شان خپل غږ پورته کوي. د مترقی پسند لیکوالانو جنرال سیکرټری پروفیسر ارمان اویل دوی به د مشال خان د مرګ نه پس د انصاف لپاره شروع شوی تحریک جاری ساتي او د مشال خان مرګ د یو نظریه مرګ دی. دوی غوښتنه کړې د تندرو فکر او سوچ مخنیوي لپاره د پاکستان په تعلیمي نصاب کې اصلاحات راوستي شي.
د خیبر پښتونخوا بره ډیر علاقه کې د مسافرو یو بس ژورې کندې ته د لوېدو پېښه کې لږته لږه یوولس کسان مړه سوي او نه نور ژوبل دي. د بره ډیر مرستیال کمشنر ډیو ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په مړه سوو یوولسو کسانو کې درې ماشومان او درې ښځې شامل دي. دا بس له راولپنډۍ څخه چترال ته روان و چې د پېښې سره مخ شو.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د پیریس ماحولیاتي کانفرنس په موقع ویلی دی چې په دې موقع به د مهمې فیصلې اعلان کوي. د خالی په ورځ پنسلوینیا کې د خپل صدارت ړومبني سل ورځې پوره کېدو په موقع صدر ټرمپ ویلي موږ وار په وار خپل ټول لوزونه پوره کوو او خلک په دې خوشاله دي. هغه ویلي د صدر په حیثیت د هغه وخت ډیر ښه تیریږي. هغه په درنګانو کې کارکوونکي واپس په روزګارونو کړل او هغه قوانین ختم کړل چې نوکریانو ته خطر جوړیږي. د صدر ترامپ د سل رومبنی سلو ورځو پوره کېدو په موقع نور تفصیل عدنان رشید په دې رپورت کې راکوي.
د صدر ډونالډ ترامپ د صدارت شروع د لنجمنو موضوعات وشو. د صدارتي سوګند پورته کولو یوې ورځې وروسته په امریکا کې لکونو خلکو د نوي صدر پالیسو په ضد احتجاجي مظاهره پیل کړې او د صدر ویان مطبوعاتي سیکرټر شان سپایسر د میډیا سره په دې خکر اړم کړو چې د سوګند پورته کولو په دستوري کې څومره خلک راجمع شوي وو او همدارنګه د مقابلې سر کې خود. ډونالډ ټرمپ خپل ایجنډا د یو شمېر اجرایوي حکمونو سره پیل کړه. امریکایي د آرام سمندر سره پرتو هیوادونو د تجارتي تړون TPP نه بهر کړه، ماحولیاتي تحفظ کمزور کړو او د خزینو په هاغو ډلو هم شیش برابر کړو څوک چې د اسکات حمل مرستې کوي. خو د نوموړي اولنی کار په وو مسلمان اکثریتي هیوادونو باندې سفری بندیز راوستل وو چې په غبرګون کې احتجاجونه پیل شول او په ایرپورټونو باندې هم د مسافرو د تګ راتګ مسلې راپیښې شوې.
Just because the president does something doesn't make it the law.
د دې مطلب دا نه دی چې صدر سوکی نو هغه به قانون شي یا به دا سم کار وي او یا به قانوني حیثیت ولري. وفاقی عدالتونو د سفری بندیز مخه ونیوله او بیا یو بل امر جاری شو چې پکې ترمیم شوی وو. د صدر په ټاکنو باندې د روس څومره اثر وو دا پوښتنه اوس هم د ځواب په تمه ده.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. دا کلیم افضل چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د لومړیو سلو ورځو راپور راکوي او اوس هم نور خبرونه. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د فلیپین صدر رودریګو ته په واشنگټن کې د ملاقات بلنه ورکړې چې وسیمې ته د شمالي کوریا د خطر په ګډون یو شمیر موضوعګانو باندې خبرې وکړي. دواړو مشرانو د شنبې پر ورځ په ټلیفون خبرې کړې دي او سپینې ماڼۍ ویلي د دواړو خبرې دوستانه وي او د آسیان هیوادونو په امنیتي اندېښنو او د شمالي کوریا په خطرونو ژغېدلې دي. پاین حال کې پاپ فرانسیس د شنبې پر ورځ ویلي په شمالي کوریا کې نیوکلیایي ستونزه ډېره زیاته سوې او خبرداري ورکړې چې له جنگ څخه به د انسانیت یوه ښه برخه ورانه سي.
د خالی پورز د امریکا سرخار واشنگتن ډی سی کې په زرګونو خلک د ماحولیاتو د تحفظ لپاره راوتي وو. د دوی مقصد د ماحولیاتو سره تړلې مسلو ته پام راړول وو. د واشنگتن ډی سی نه علاوه د امریکا په نورو دریو سوو ښارونو کې هم دغه شان لاریونونه راوتي وو. دغه لاریونونو ته د پیپلز کلایمیټ مارچ نوم ورکړی شوی وو او دا هم په هغه ورځ وو چې د صدر ټرمپ د صدارت ړومبنۍ سل ورځې پوره کېدې. د لاریون د منتظمینو وینا وه چې د ټرمپ انتظامی پالیسیانې د ماحول او د ټولنو دپاره تباهي ده.
او سمجو د افغانستان لوري ته چیرې چې د امریکا مرین ځواکونه جنوبي هلمند ولایت ته رسیدلي دي. د شنبې پر ورځ مرین او ناټو ځواکونو په یو دستوره کې ګډون وکړ چې پکې د هلمند د کومندې ورکول مراسم ترسره سو. عدنان رشید نور تفصیل د وسف امریکا په دې رپورت کې راکوي.
امریکا خصوصي ځواکونه مرینز افغانستان هلمند ته واپس ورغلي. درې کاله مخکې په دغه سیمه کې ناټو او امریکایي فوج خپل عملیات سرته رسولي وو. خو تیره ورځ یو دستوره کې امریکا میرینز او ناټو ته اختیار وسپارلی شو چې افغان او فوزی عسکر تربیه کړي او د هغوی کومک وکړي کوم چې د امنیت په ځای کولو لپاره په سیمه کې هڅې کوي. دغه غونډه په داسې مهال کې کیږي چې یو ورځ وړاندې طالب وسلوالو د افغان امنیتي فوز خلاف حملې سیوا کولو اعلان کړی. روانه میاشت په بلخ کې د افغانستان امنیتي فوز په ضد یو لوی برید شوی و چې پکې 115 عسکر وجل شوی وو. د هلمند زیاتره برخه د طالب وسلوالو په ولقه کې ده او زیاتره آمدن دوی د افیوم د فصل نه ترلاسه کوي.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اوري.
د ترکیه حکومت ویلي تیر کال د ناکامې کودتا پړه و بخشي. د ترکیه حکومت د تیر کال د ناکامې کودتا په تړاو د پوج نیمه پوج کوو او د ولسی خدماتو نزدې 4000 مامورین له خپل دندو څخه ګوشه کړی دي. د شنبه پر ورځ حکومتي اعلامیه کې ویل شوی چې ګوشه سو کې د انصاف د وزارت یو له 120 کارکونکو شامل دي. پر اوسه شکل د جولای په میاشت کې د کودتا له هڅې وروسته په لومړی ځل دومره زیات شمیر کې مامورین له کار ایستل شوی. تر اوسه پورې نزدې 1,00,000 کسان له خپل منصبونو څخه ماتل شوی او تر 40,000 زیات نیول شوی دي.
د خالی پورز په یو هوایی حمله کې د وایټ هیلمټس اته شامی کارکونکي وجل شوی. د غډلا او نور فعالین وای په هوایی حمله کې په هما صوبه کې د وایټ هیلمټس دفتر لګیدل. دوی وای وسپوري 15 مړي موندل شوی او د نورو لټون روان دي. وسپوري دا واضح نه ده چې دغه حمله د کم اړخ نه شوی. وایټ هیلمټس رضاکاران په دې حقله په ټوله نړۍ کې پیژندل شوی چې شام کې د بمبارۍ نه پس د ملبونه بچ شوی خلک راوباسي، خو اکثر لا په خپل د حکومتي هوایي حملو هدف جوړیږي.
یو امریکایي شزه چې په چین کې د جاسوسۍ په تور لڅه کزیه پرته تر 2 کلونو پورې بنده وه بیرته امریکا ته رارسېدلې ده. د سنډی فان میړه جیف ګیلس په یو بیان کې ویلي چې د هغه شزه د جمعې پر ورځ له چین څخه ووته او د کالیفورنیا لاس انجلس ته په همهغه ورځ رسېدلې ده. د چین حکومت د هغې د خوشې کولو په اړه څه نه دي ویلي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو قدرمن اوریدونکو خبرې خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی اسه لکه څنګه چې وړاندې تاسو واردل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل نزدې سلاکاران نن لاهور ته یو غونډې لپاره غوښتي او راپورونه وایي چې دا غونډه پیل شوی ده. په دې کې به د فوج د ویاند په هغه ټویټ باندې خبرې کیږي چې د جان لیکس په اړه حکومتي راپور او اقدامات رد کړي وو. تفصیل اوربند له اسلام آباد څخه د جبر ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د ډان لیکس په معاملې د پلټونکو کمیټې د وړاندیزونو ورسته د وزیر اعظم له اړخه طارق فاطمی او پرنسپل انفارمیشن افسر راوت حسین علي خپل د چوکۍ څخه د لری کولو نوټیفیکیشنز د پاکستان د تکتور فوج له اړخه رد کولو پر ټویټ حکومت بالکل خاموشه پاتې دی. خو څېړونکو وایي چې اوسني حالات څرګندوي چې د سیویلین حکومت او د پوسټ ترمنځ حالات ډیر ښه نه دي. تیر ورځ د وزیر اعظم د ماړی لاړخه جاری سوي یو نوټیفیکیشن کې طارق فاطمی او پرنسپل انفارمیشن افیسر راوت حسین علی خان خپل د چوکۍ څخه د لری کولو سره سره د ډان د ایډیټر او د رپورټر په ضد د قانوني کاروایی نوټیفیکیشن جاری کولو وروسته فوج دغه نوټیفیکیشن رد کړی و. چې په اړه څېړونکي وایي چې وزیر اعظم که څه هم دغه معامله د هوارولو په هڅو کې دغه نوټیفیکیشن جاری کړی و، خو داسې ښکاري چې حکومت اوس هم په دغه معامله کې اصل کس بچ کول غواړي، چې له وجې معامله نوره هم خرابه شوې ده. دفاعي څېړنکار بریګیډیر سید نذیر وایي چې کچري د دغه معاملې ذمہ‌وارتنن په خاموشي سره لری کړی سی وای نو معامله دومره نوې خراب سوي.
په کار را چې موږ کفي فیصله کوي اغه موږ سره او میچورډ فیصله کوو او بل دا کار دی چې د یو بل درای احترام کوو او چې کوم ځای کې تفاوتي کوم ځای کې تحفظات وي اغه لري کولو کوشش کوو.
د فایټ هیرنکار حسن اسکری وایي چې دا وخت د سیویلین او فوج اړیکی ډیر شان راښکاری.
سچویشن جو تعلقات کی ہے سول ملٹری کی وہ اس پر کوئی اتنی اچھی یا قابل رشک نہیں.
سیڑوں کے دا ہم وائی چھ دا پاناما دا مقدمے ورستہ دا ڈان لیکس معاملہ دا حکومت لپارا یولوی فشار را وڑی دیم او دا دی دا مخنیوی لپارا ضروری دی چھ حکومت دا پلٹنگ کی کمیٹی ریپورٹ اولس مخی تراوڑی سرگند دیوی چھ تیر کال دا اکتوبر پا درائی منیٹا فوجی او سیویلین مشرانو دا وزیراعظم پا ماڑی کی کیدون کی دا کامی سلامتیا دا غنڈی ورستہ ڈان ورځپاڼې د سریو تخلي ویلي وو چې په دغه غونډه کې سیویلین حکومت پوښتنه ویلي دي چې د تراګرو په ضد عملیات کول غواړي، خو استخباراتي ایجنسی یا داسې کول ته نه پرېږدي. او د پنجاب اعلی وزیر دا هم ویلي وو چې کم تراګر ونیول سي امنیتي ادارې بیرته خوشي کړي. د ډان دغه خبرې ورسته د فوج لاړه سخت ردی عمل مخې ته راغلی وو او دغه پلټنې لپاره یو غړیزه پلټونکو کمیټې جوړ کړل سوی وو چې تیر ورځ رپورټ د کورونو چارو وزارت لاړه وزیر اعظم ته وړاندې کړل سوی وو. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو ناتر 9 بجو پوري
او د مخام شپږو بجو ناتر د شپې 12 بجو پوري اوریدئ شئ.
دا د وایس اف امریکا دیو دا د افغانستان ولسی جرګوای کابل ته د پاکستان د پارلیمان راغلي پلاوی د افغان ولسی او مشرانو جرګې د ادارې پلاوی سره په ګډه ناسته کې د کرخې حق غاړې ته د ترهګرو د مرکزونو موجودیت په افغان خاورې د راکټي حمله او د غشان په کرخه د دوانو هیوادونو د فوزیانو ترمنځ تنخطو او د تاوتریخوالي په ستونزو خبرې کړې دي. د ولسی جرګې غړو ویل دي چې د پاکستان پارلیمان پلاوی ورته ژمنه ورکړې چې دا ستونزې به د خپل هیواد چارواکو سره شریکي د حل د پاره به د خپل هیواد په مشرانو فشار راولي تر سوچ د دې ټولو ستونزو ته د حل لار ولټي. په دې موضوع باندې تفصیل راکړي حکمل روان په خپل رپورت کې.
د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی وایي د پاکستان یو بصلاحیته 15 کسیز پلاوی چې د هغه هیواد د پرلمان رئیس د سنا جرګې مرستیال درې وفاقي وزیران او د پرټۍ مشران پکې شامل دي. د افغانستان د ولسی جرګې له اداري پلاوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره کتلی دي.
د دوی له وینا نه پاکستان په تاریخ کې اول وار د لوړ پوړي چارواکي افغانستان ته راځي. پرون موږ په ولسي جرګه کې د ولسي جرګې محترم رئیس صاحب او د سنا رئیس صاحب مشترکاً جلسه موږ سره درلودله. بعد تقریبا 5 بجې بیا رئیس صاحب جمهور سره بیا ملاقات تقریبا 5-5.5 ساعته دوی په ارک کې غونډه درلودله. څرنګه د پیر صاحب کور ته پاتېحې لپاره لاړه او ډاکټر غول صاحب په کور کې وو. کېدای شي سفیدار ماڼۍ کې له ډاکټر صاحب عبدالله سره یا له نورو دیګر اشخاصو سره لیدنې کتنې وکړي.
همداراز د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازای وای دی پاکستان دی پرلمان رغلی پلاوی دی افغانستان دی ولسی او مشرانو جرګې له ادارې پلاو سره په ګډه ناسته کې د کرخه هغه غاړې دی ترهرګرو دی مرکزونو دی موجودیت پر افغان خاوره دی راکټي حملو او همدارس په کرخه دی دواړو هیوادونو دی فوزیانو ترمن دی نخټو او توتریخوالو پر ستونزو خبرې شوی.
ډیره هاته موضوع چې دا هم دا د ټوریزم په ضد جګړې موضوع ده او د پولې نه اغاړه بټن ځایونه دي یا د مونږ د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین ته ټریننګ سنټرونه دي یا تجهیز او تمویل موضوع ده او په پوله باندې چې کله جګړې رامنځته کېږي او پولې نه بېغاړه د مونږ خپل ولایتونه چې کوم دي د هغو باندې چې کوم راکټونه راولېږي په دې اړه بحثونه وشول او اخوا تطبیقانې وو چې بلې دا ستونزه شته.
زازی وویل دی پاکستان دی پارلمان پلاوی ژمنه کړې چې دا ستونزه به د خپل هیواد له جګپړو چرواکو سره شریکه کوي. د حل لپاره به د خپل هیواد په مشرانو فشار راولي تر څو د ټولو ستونزو ته د حل لاره ولټول شي.
دوی پیام هم دا ده چې موږ په صداقت راغلي یو او د ژوند غواړو چې نور موږ تاسو سره ورونه شو او دغه جنگ جګړه او د مخالفتونو ته سره خاتمه ورکو او د دوی پیام موږ ته دا و چې د تاسو مسیجونه او پیامونه موږ ټول واورېدل وامخستل. موږ چې لاړ شو جدي به خپل حکومتي چارواکو سره تاسو دا پیامونه او دا تشویشونه هغوی سره شریک.
تیر ورځ دی پاکستان دی پارلمان یو پلاوی کابل ته سفر وکړ او ټاکل شوی چې دا پلاوی سبا بیرته خپل هیواد ته ستون شي. دا سفر په داسې حال کې تر سره کیږي چې د کابل او اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې پر یو بل دی ترهرګرو دی ملاتړ تورونه لګوي او له همدې عمله په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې تر بل هر وخت زیاتې خرابې شوي او اوس یې د پارلمان د استازو په کچه د دې اړیکو د بیرته رغېدو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان ولسي جرګې ویلي کابل ته د پاکستان د پارلمان د رغلی پلاوی له سفر وروسته به ټاکل شوی چې په نږدې وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو پلاوی هم اسلام آباد ته سفر وکړي. حکمل روان، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
ستاسو د ټولو غږ
دیوا ریډیو.
د دیوا ریډیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدل شي.
د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو د کډرمن اوریدونکو د حکمل روان څخه تاسو ریپورت واوریدئ چې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې د پاکستان د پارلمان غړو و افغانستان ته سفر کړی دی او هلته له لوړ پوړو چارواکو سره لیده کاته کړی دی. د سفر په اړه زموږ خبریال ارشد مومند په سیمه کې له سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي او ځینې پوښتلې دي چې دا سفرونه په دوه اړخیزه اړیکو او د ترګرۍ په مخنیوي کې څومره مرسته کولی سي. تفصیل هم په دې رپورت کې.
د پاکستان پارلمان غړو افغانستان ته په تلو باندې په هیواد کې کوم واضح عکس العمل مخې ته نه دی راغلی. پاکستان کې ځینې سیړونکي د دغې دورې نتیجو ته خوشبینه دي، خو بیا ځینې سیړونکي نظر لري چې دا به هیڅ قسمه ګټې ونه لري. افغانستان ته تلونکي 15 کسیزه پارلمان غړو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی هم شامل دی او هم د دغه ګوند سره تعلق لرونکي سنیټر عثمان کاکړ وایي چې پاکستان کې خارجه چارو پالیسي او بیا په خصوصي توګه افغانستان پالیسي د پوست په لاسو کې ده او پارلمان په دغه لړ کې بې اختیاره دی.
څنګه حکومتونه راغلي دي، یو حکومت سره د افغان پالیسي اختیار نشته. دا اختیار د پارلمنت سره یا د منتخب حکومتونو سره ولای، نو شاهد امکانات دا اوس دا مستبه دا بار شوی ولای.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر میا ابتهار حسین وای چې د پارلیمان غړو د تګ نوړاندې افغانستان ته عسکري وپد هم سفر کړیو، نو په دغه اساس ویلی شي چې افغانستان سره تعلقاتو ښه کېدو کې پرمختګ کېدی شي.
یو قدم چې قدم هغه ځای کېږي نه چې کومه مطلب زمونږ تر منځ چې کوم په هغې کښې د هر چا رول جوړېږي، هم د پالیټیشین رول جوړېږي، هم د تاجرانو رول جوړېږي، هم زمونږ د عوامو رول جوړېږي. په یو نه یو شکل کښې رابطې تګ را تګ او دلته اهمیت په خپله دغې خبرې زیات شي چې د کومې خبرې دپاره غوښتنه زیاته شي او پرشر زیات شي.
په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي دواړو هیوادونو ته به د جنګ مخه نیولو دپاره خپل منځي اړیکې ښې کول وي.
زه وایم چې دا ښه ګام دی او د دهشتګردۍ مخه نیول دا ډېر ځله حکومتونه د دواړه شاید چې وهم نه کړي، خو که دواړه سره ملاو شي نو دهشتګردۍ ته به موقع ډېره کمه ملاوېږي چې افغانستان ډیسټیبلایز کړي یا پاکستان ډیسټیبلایز.
دواړه هیوادونه په یو بل د ډېر وخت راهسې د ترهګرو د مرستو کولو تورونه لګوي او په وروستیو کې د پاکستان لخوا په ډیورنډ پوله ازغن تار لګولو باندې هم اړیکې توجنې شوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هره اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د وایس آف امریکا ډیوه ده او تاسو د ډیوه خپرونې د واشنگټن ډی سي د سټوډیوز نه نیغ په نیغه اورئ. دغه خپرونې کولی شئ چې تاسو د ډیوه په ویب سایټ باندې هم واورئ او د شپې لسو نه یولسو بجو پورې خبری خپرونه په ټلویزیون باندې و هم ګورئ. د ویب سایټ پته ده www.voadivaradio.com. اوس راځو خپرونې ته واپس. تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو. پښتونخوا ولسی تحریک په لاول ځل باندې یو قومي نماینده غونډه جوړه کړې ده. په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا او د فاټا یعنی د قبایلي علاقو د ټولو ضلعو نه خلکو برخه اخیستې وه او پښتونخوا ولسی تحریک په دې موقعه باندې د برخه اخیستونکو ترمنځ د پښتو او په اردو ژبه کې سوالنامې تقسیم کړې وې. په دغه سوالنامو کې د پښتنو د معاشي، سیاسي او د کلتوري مسلو په حقله پوښتنې وې او د ترهګرۍ او د فوزي عملیاتو په باره کې هم پکې پوښتنې شاملې وې. په دې موضوع باندې به اوس تفصیل واورو د مدثر شانه په خپل رپورټ کې.
د قومي نماینده غونډې په نوم دغه جرګه څېړنیزې ادارې پښتونخوا ولسی تحریک راغوښتې وه چې پکې تقریبا د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو او دغه شان د فاټا د اوو واړو ایجنسو استازو ګډون کولو. ګډون کوونکو ته اردو او پښتو ژبو کې یوه سوالنامه ورکړې شوه چې پکې پښتني سیمې ته د راپېښو ستونزو لکه سیاسي، اقتصادي، کلتوري څانګو، دغه شان د ترهګرۍ، فوزي عملیاتو، نورو صوبو سره د اړیکو د وسیلو د ویش او صنعتي او ری پرمختګ، سی پی کې د پښتني سیمې برخه او داسې نورې پښتنې شامل وي. ټولو ګډون کوونکو د خپل نظر مطابق سوالنامه ډکه کړه او د پت یو غړی نظیف لالا ډیوه راډیو ته وایي د دې مقصد هم دا دی چې د خپلو حقونو لپاره یو لوی تحریک پیل کړو.
د دې مقاصد دا دی چې د پښتون لپاره د یو نوي بیانیې تابع وکړو. دا سلسله به موږ د یو میاشت پورې جاري ساتو چې وکړو. عملا دې کې موږ ګڼ خلک را شامل کړو په دې رای کې چې هغه د پښتون یو بیانیه او د پښتونخوا وطن د قومي ولسی یو ډیر لوی پراخ تحریک یعنی مخ پوڑان دی بوزی د
زیاتای مونږ هوایی خبرې نه کوو بلکې د سیړنې په بنیاد او د زیاتو خلکو د رائے په بنسټ د سیمې ټول طاقتونه کاغذ سیاسي ګوندونه دی حکومتونه او مدني ټولنې د پښتني سیمې په ستونزو خبرول غواړو او د دې د هواري لپاره په ساينسي بنیادونو مبارزه کول غواړو او د پتیو بل فعال غړی ډاکټر مشتاق وای د دې سوالنامې جمع کېدو نه پس په هفته نیمه کې د دې نتایج را مخامخ شي او بیا به دغه شان غونډې نورو علاقو کې هم کوو.
یو په سوالنامه کې مونږ تپوس کړی چې دا کوم پارټیسپینټ راغلی دي، مونږ د هرې ضلع خلکو ته ویلي چې آیا تاسو داسې کولی شئ چې په خپله ضلع کې داسې میټینګونه راغواړئ چې د دې اویرنس خور شي، ټولې پښتونخوا ته خور شي، ټول ولس ته خور شي. نو که چېرې ته اګری کوي دا نمایندګان راځي او د اګری کوي چې مونږ یې کوو، لکه د ملکنډ ملګرو وي چې مونږ به دا کوو، نو مونږ به دا په ضلعو کې پروګرامونه کوو، مونږ به دا کلو ته کوزو، مونږ به تپو ته کوزو چې دا مشترکه د پښتون د قوم یو مشترکه خبره جوړه شي، په ځای دې چې دا ځانځنی د یو سړي خبره جوړیږي یا زما خبره جوړیږي.
هر څوک غونډه کې د نارینهو شمیره ډیره وه، وار په وار دی د خپلو خیالاتو څرګندونې هم وکړې، خو دې کې بیا یو شمیر زنانو هم ګډون کولو. او یوه فعاله شاهده شاه وای د دې نه وړاندې چا هم دا قسم موضوعات د بحث لاندې نه دي راوستي.
ما وکتل چې لومبني ځل چا یو سالډ او ټینجبل شکل کې بل کوشش وکړو د کوشچنیر په شکل کې، د سروې په شکل کې چې د پښتنو نه او په هغو کې د ښځو پوینټس اوم دي، هغو نه ان ریټن فارم د مسایلو او د هغې حل تپوس وکړي. دا چې کمپیوټر ته ورشي، یو ډیټا به جوړ شي چې په دې ریسرچ وشي، نو بیا فردر لیجسلیشن د پاره به دا ډېر هیلپفل وي.
او د غونډې پای کې قریبا د ټولو علاقو خلکو هوډ وکړو چې دغه سوالنامه به خپلو علاقو ته وړي او هلته به پې هم د عامو خلکو نظر معلوموي چې دی راپېښو ستونزو ته څنګه ګوري او د هواري لپاره څه کولی شي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده VOA دیوا،
د ټوئیټر پته ده VOA دیوا،
ایمیل دی
دیوا ریډیو @voanews.com،
او ټلیفون دی
001-202-205-003.
او ویډیا ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمن اوریدونکو، زموږ ویب پاڼه باندې تاسو ټول خبرونه لیدلی شئ او اوریدلی شئ او هم لوستلی شئ voanews.com/ ډیوا او له خبری خبرونه ورسته په واشنگتن تو خیبر خبرونه کې به نن پښتانه مترقی لیکوالو محب وزیر هم په برخه کې میلموی کوربه به وي رحمان بنری.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو د ڈیوا خبری خپرونه کې تاسو ته یو واره بیا هرکلی وایو او په دې برخه کې لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستانی پوج لخوا د وزیر اعظم نواز شریف نوټیفیکیشن رد کولو وروسته مطبوعات وایي لاهور کې وزیر اعظم نزدې ملګرو سره سلا مشورې پیل کړي. څېړنکاران وایي د پوج او سیویلین حکومت ترمنځ اختلافونه زیات شوي دي.
د بلوچستان د ترقی پسند لیکوالانو یوې ډلې په زیدا کې د مشال خان پلار سره همرازی کړي. د تنظیم صوبایي مشر اسمت ظاهر وی او ای ډیو ته وویل د مشال خان کورنۍ ته د انصاف ورکړی شي او په تعلیمي نصاب کې د اصلاحات وشي.
پښتانه وطن کې دا کم نصاب دی، دا کم تعلیمي سیستم دی چې دا جادیان جوړوي، د دې موږ په کلکه غندنه کوو.
او د افغان امنیتي ځواکونو د مشاورت تربیه او ملاتړ لپاره د امریکا مرین اسکر د افغانستان هلمند ولایت کې بیا پر ځای کړل شوی دی. هلمند کې چې د طالبانو مرکز ګڼل کیږي، نیټو خپل عملیات درې کاله وړاندې سر ته رسولی وو.
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف خپل نزدې سلاکاران نن لاهور ته د یوې غونډې لپاره غوښتي او مطبوعات وایي دی کې به د پوج د ویاند په هغه ټویټ باندې خبرې کیږي چې د ډان لیکس په اړه یې حکومتي راپور او اقدامات رد کړي وو. په ټولنیزو مطبوعاتو باندې د پوج ویاند جنرال آصف غفور په ټویټ باندې سخت نیوکې سوي چې څه ډول یو حکومتي ملازم د حکومت اقدامات ردولی سي. وزیر اعظم په ډان ورځپاڼه کې د پوج او حکومت ترمنځ د اختلافاتو په اړه څو موده وړاندې چاپ شوي رپورټ له پلټنو وروسته د بهرنیو چارو خپل سلاکار طارق فاطمی او د اطلاعاتو د وزارت جکپور چارواکی راو تحسین ګوښه کړی وو.
د بلوچستان مترقی لیکوالان نن د عبدالولی خان یونیورسټي وجل شوی ځوان مشال خان کور ته تللي. دوی د مشال خان کورنۍ سره غمرازي کړې، حکومت نه غوښتنه کړې د مشال خان خاندان ته د انصاف ورکړي شي. د ترقی پسند لیکوالانو صوبایي مشر اسمت ظاهر ډیو ته ویلي تر څو چې د مشال خان قاتلانو ته سزا ورنکړي شي، دوی بعد د غشان خپل حق پورته کوي. دوی غوښتنه کړې د تندرو فکر او سوچ مخنیوي لپاره د پاکستان په تعلیمي نصاب کې اصلاحات راوستي شي.
د امریکا مرین ځواکونه د افغانستان جنوبي هلمند ولایت ته رسیدلی دي. د شنبې پر ورځ مرین او ناټو ځواکونه په یو دستوره کې ګډون وکړ چې پکې د هلمند د کومندې ورکولو مراسم ترسره سو. په افغانستان کې د ناټو د جنگي مشن ختمېدو درې کاله وروسته مرین هغه کړکېچ ځپلې سیمې ته تللی دي چیرې چې دوی د جنگېدو پر ځای له طالبانو سره په جګړه بوخت د افغان ځواکونو د تربیې، مشورې او همکارۍ دنده ترسره کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د پیریس ماحولیاتي کانفرنس په موقع د مهمه فیصلې لوس کړې. د خالی په ورځ پنسلوینیا کې د خپل صدارت د لومبني سل ورځې پوره کېدو په موقع صدر ټرمپ ویلي موږ وار په وار خپل ټول لوزونه پوره کوو او خلک په دې خوشاله دي. هغه ویلي د صدر په حیثیت د هغه وخت ډیر ښه تیریږي. هغه په درنګانو کې کارکوونکي واپس په روزګارونو کړل او هغه قوانین ختم کړل چې نوکریانو ته خطر جوړیږي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د فلیپین صدر رودریګو ته په واشنگتن کې د ملاقات بلنه ورکړې چې د وسیمې ته د شمالي کوریا د خطر په ګډون یو شمېر موضوعګانو باندې خبرې وکړي. دواړو مشرانو د شنبې پر ورځ په ټلیفون خبرې کړې دي او سپینې ماڼۍ ویلي د دواړو خبرې دوستانه وي او د آسیان هیوادونو په امنیتي اندېښنو او د شمالي کوریا لخوا په خطرونو غږېدلې دي.
د خالی په ورځ د امریکا سرخار واشنگتن ډی سی کې په زرګونو خلک د ماحولیاتو د تحفظ لپاره راوتي وو. د دوی مقصد د ماحولیاتو سره تړلې مسلو ته پام راړول وو. د واشنگتن ډی سی نه علاوه د امریکا په نورو 300 ښارونو کې هم د غشان لاریونونه راوتي وو. دغه لاریونونو ته د پیپلز کلایمیټ مارچ نوم ورکړی شوی وو.
د ترکیه حکومت د تیر کال د ناکامې کودتا په تړاو د پوج نیمه پوجي قواو او د ولسی خدماتو نزدې 4000 مامورین له خپل دندو څخه ګوښه کړی دي. د شنبې پر ورځ حکومتي اعلامیه کې ویل شوی چې ګوښه سوو کې د انصاف د وزارت یو لسو او وبشت کارکونکو هم شامل دي.
او هم د خالی پورس په یو هوائي حمله کې د وایټ هیلمټس اته شامی کارکونکي وجل شوی. د غډله او نور فعالین وای په هوائي حمله کې په حماسوبه کې د وایټ هیلمټس دفتر لګیدل. دوی وای وسپوري 15 مړي مندل شوی او د نورو لټون روان دي. لا دا واضح نه ده چې دغه حمله د کم اړخ نه شوی.
یو امریکایي شزه چې په چین کې د جاسوسۍ په تور لڅ کزیه پرته تر دوو کلونو پورې بندي و بیرته امریکا ته را رسیدلې ده. د سنډیفان میړه جیف ګیلس په یو بیان کې ویلي چې د هغه شزه د جمعې پر ورځ له چین څخه ووته او د کالیفورنیا لاس انجلس ته په همهغه ورځ رسیدلې ده. د چین حکومت د هغې د خوشی کولو په اړه څه نه دی ویلي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو دا ګران اوریدونکو تاسو د دیوا خبری خبرونه ته غوږی او تاسو د دیوا فیسبوک ته هم تلی شئ. دیوا فیسبوک باندې چې نن به تاسو کوم ویډیو رپورټونه ګورئ د دیوا په خبرونو کې خصوصا د شپې لسونه یو لس بجو پورې د ټلویزیون په برخه کې نو دغه ویډیو رپورټونه تاسو بیا د دیوا په فیسبوک هم لیدئ شئ. خپل رائے هم پی ورکولای شئ. د دین علاوه نور مهمه خبرونه نه هم ځان خبر ساتلی شئ چې کچره تاسو د دیوا ټوئیټر فالو کړئ VOA دیوا ټوئیټر آی ڈی دا. تاسو د دیوا یوټیوب چینل ته هم تلی شئ. VOA دیوا د یوټیوب د دیوا چینل دی. هلته کې هم ټول ویډیو رپورټونه ویډیو پروګرامونه د دیوا پرته یو تاسو هغه هم لیدئ شئ او خپل رائے پی ورکولای شئ. اوس به واپس راشو خپل خبرونه اړخ ته او رپورټ تاسو ته وړاندې کوو چې نن د بلوچستان مترقي لیکوالان د عبدالولي خان یونیورسيټي وجل شوی ځوان مشال خان کور ته تللی وو. هلته کې نه یوازې د مشال خان کورنۍ سره غمراسي کړې ده بلکې د ترقي پسند لیکوالانو صوبای مشر اسمت ظاهر ډیو ته دا هم ویلي تر سوچ د مشال قاتلان انصاف ته نه مخامخ کړی شوی دوی به دغه شان خپل غک پورته کوي او تندروا فکر او د سوچ مخنیوي د پاره دی په کار د چې د پاکستان تعلیمي نصاب کې اصلاحات راوستي شي. د ډیو خبريال ریاض حسین په تفصیل راکړي.
دا خبره د بلوچستان صوبې نه راغلي ترقی پسند لیکوالانو ثوابې ضلع زیده سیمه کې د مشال خان په وجه کې کړې ده. د یووالي اظهار وکړو او د هغوی سره د مشال پیغام کې شریک شول. د ترقی پسند لیکوالانو صوبایي مشر اسمت ظاهر ډیو ریډیو سره د خبرو په محال غوښتنه کوي د مشال خان کورنۍ ته د انصاف ورکړي شي او د هغوی په وجنه کې ککړ قاتلان د تیزندي کړي شي.
دانه وطن ټول ژوندو روشن فکر دانشور شاعران ځوانان سټوډنټ دا ټول د مشال الله سره ولاړ دي. د مشال الله بچیان یو مر تر څو پورې چې مشال ته انصاف نه ورسیږي چې تر څو و اقبال الله ته انصاف ورنه کول شي. پښتانه مترقي لیکوال خپل سټینډ اخلي. زموږ دا غوښتنه ده چې د مشال وکاتلانو ته د بلول پور پانسي ورکول شي او بل پښتانه وطن کې دا کم نصاب دی دا کم تعلیمي سیستم دی چې دا جاګیان جوړوي د دې موږ په کلکه غندنه کوو.
د بلوچستان صوبې پښتانه لیکوالانو دغه 15 کسیزه جرګه د 13 درې ورځو راهسې د خیبر پښتونخوا په دوره ده او 13 ورځ هم په مرکزی ښار پیښور کې پښتانه سیاسي ګوندونو او قام پرست مشرانو سره د پښتنو د ستونزو او د هغوی په خاور باندې د امن او مند خراب صورتحال په حواله لیده کاته کړی وو. نن په درېمه ورځ د بلوچستان دغه میلمانه په ثوابې ضلع کې د مشال قبر ته ورغلل. د هغوی په قبر باندې ګلونه واچول او هغوی ته یې دعا وکړه. دوی د مشال خان د پلار محمد اقبال اقبال سره څو شېبې تیرې کړې او وی ویل چې مونږ د مشال په دې غټ غم کې د هغوی د کورنۍ سره په کلکه ولاړ یو. په دې مقدم مترقي لیکوالانو عمومي سکرتر پروفیسر ارمان وایي مونږ ټول مشالان یو او دغه مشال به مړ کېدو ته نه پرېږدو.
ټول مشالان یو. موږ ټول استاد د بچی په ځای یو. موږ به ټول تاسو سره ولاړ. مشال خان چې څنګه وفات شوی دی هغه تر شا چې کوم ماته تحریک را پرېښود کوم چې د پښتانه د یووالي ذریعه ګرځېدلی شي کوم چې د پښتانه د بقا ذریعه ګرځېدلی شي ژمنه ورسره کړې ده چې انشاءالله دا تحریک او دغه د مشال مرګ به هم داسې په اسانۍ نه پرېږدو. د مشال مرګ به یو داسې تحریک جوړوو. مشال مرګ خالي مشال مرګ نه دی د نظریې مرګ یې کړی دی. اوس به یو مشال نه د هریکو
مردان.
د مشال خان و جنا د خلکو خبرګون
بے گناہ دے بے گناہ دے
مشال بے گناہ دے
مظلوم دے مظلوم دے
مشال مظلوم دے مشال مظلوم دے
خزی سوای
ملک ته بلا بیلو علاقو نه بلکې دا قبایلی سیمونه خزی راغلی دی او دوا ته ډیر ظلم شوی دی ډیر زیات ظلم شوی دی ریاست ته پکار دی چې د حواله سره خامخا داسې اقدام اوچت کی چې را روان وخت کې څوک داسې قدم اوچتول سوچ هم ونه
د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود
شل کسان په دې قتل کې کردار ادا کړو اوسه پورې تقریبا 50 کسان گرفتار شوی دي د یونیورسيټي انتظامیه د دې نه بهتر طریقه باندې د دې مسلې کې رول ادا کول شو تفتیش به سر ترسي او ملزمان به ګرېږي او ان شاء الله سزا به هم ورته ملاوي
د مشال خان پلار
مور ورته وی چې کلی ته راشه مور به وي د جمعې پر ورځ بګردم د جمعې خو هغه راغی دغه وخت راغی خو لکه د هغه لاش راغی مور بله ورځ دغه وی یاره دا زمونږ مشالو دې تیارو د مینځ او یوړو خو لیکن ما سره غم دا دی چې پښتنو په خاوره وطن کې د دنیا مشالان دې دغه حفاظت او تحفظ شي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا اوس هم زو د خبر ایجنسی لوري ته چیرې چې زموږ خبریال ابراهیم شنواری وای په هلته د ادیبانو یو غونډه سوي ده چې پکې په ملي یووالي او ملي امنیت کې او همدارنګ په سولو سیبات کې د ادب پر رول باندې خبرې شوې دي. تفصیل ابراهیم شنواری په دې رپورت کې راکوي.
دا اکادمی ادبیات پاکستان د سوری لاندې په کامی هم اهنګي یا یووالي کې د ادب پر رول په موضوع په اول ځل د قبایلی ادیبانو سره د پېښور اسلامي کالج په خیبر یونیورسټي کې یو ادبي غونډه را جوړه کړې شوې وه. په کومه کې چې د پاکستان څلور وړو صوبو یا ولایتونو نوموړو لیکوالانو او ادیبانو ګډون درلود او د دغه دوه ورځنۍ غونډې په اول ورځ د هیواد د نورو برخو نه راغلو لیکوالانو چې پکې د اکادمی ادبیات پاکستان مشر ډاکټر محمد قاسم بګیو، میرمن کشور ناهید، جامی چانډیو، ډاکټر روح پارک، میرمن حسینہ گل او د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو لیکوالانو ډاکټر کلیم شنواری او سیلاب مسعود په سیمه کې د امن راوستلو او قومي یووالي لود ورکولو په موضوع خپل ویناګانې وکړې. دغه وینا کوونکو وویل چې د پاکستان ټولنه د لسانی او قومي مخالفتونو په وجه په وړو وړو ټولګو کې تقسیم شوي، د کومې چې بیا یو ځای کول د وخت اهم ضرورت دی او په کومه کې چې د دوی په وینا ادب او ادیبان یو مثبت رول لوبولی شي. وینا کوونکو په دغه خبره خپلې اندېښنې څرګندې کړې چې ځوان کول د خپلې ژبې او کلتور نه ډېر لرې وتلی او باید چې ادب له وده ورکولو تر څنګ دغه بېلارې شوی ځوان کول یو ځل بیا د خپلو مورنیو ژبو او ځایي کلتور سره آشنا کړی شي. د قبایلي لیکوالانو سره ګډه دغه غونډه را جوړولو په حق له د اکادمی ادبیات مشر ډاکټر محمد قاسم بګیو وویل چې د قبایلو په حق له چې کوم غلط تاثر جوړ شوی هغه باید لرې کړی شي.
ان کو مین اسٹریم میں لائیں، ان کو ساتھ بنا کے دیں، ان کو یہ احساس دلائیں کہ وہ پاکستان کا حصہ ہیں اور جو بھی سہولیات یا حقوق یا فرائض ہیں ان میں وہ شامل ہیں. دوسرا ہمارا میسیج ہے اس میں کہ شاعری اور ادب کے ذریعے ہی ایک پرامن معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، انسان اپنا رویہ درست کر سکتا ہے، انسان اپنی زبان میں طاقت پیدا کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے ہم قبائلیوں تک پہنچنا چاہ رہے تھے. جو لوگوں نے جس طرح قسم کی افواہیں مس کنسیپشنز ہیں کہ قبائلی کوئی دہشت گرد ہیں یا وہ پرامن نہیں ہیں، تو ہم وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ قبائلی بہت ہی پرامن ہیں، بہت ہی ہاسپیٹل ہیں، بہت ہی مہمان نواز ہیں اور وہ پاکستان سے کسی بھی حوالے سے ان کے کوئی باعث یا تعصب نہیں ہے.
دا چې دغه ادبی غونډې په قبایلی سیمو کې امن راوستلو کې څومره مرسته کولی شي د دغه په حق له یو ځایي لیکوال پروفیسر ډاکټر اسم تحصیل اوویل.
امن راوستو کې خود دې اهم کردار ذکر دی چې موږ د یو بل خیالات وورو د یو بل سره خبرې شریکې کو پښتانه او بیا خصوصا قبایل خود جرګې او مرکه خلک دی هغه خو په خبرو مسلې حل کوي نو زمونږ دا خواهش دی بلکې دا چې کوم دې دې پروګرام ایجنډا هم دا چې موږ قبایل کینو او خپل خبرې وکړو د امن راوستو لپاره د خپل شعر په ذریعہ د خپل ادب په ذریعہ په خلکو کې بیداری راولو او دا خلک چې کوم دي تعلیم ته امن ته او ترقی ته راولو.
او لکه څنګه چې د دغه مهمې غونډې را جوړولو په اوله کې ویل شوی وو چې د دغه غرض قبایلي لیکوالانو او عام قبایل ولس ته رسیدل وو او د هغوی ستونزې او مشکلاتو نه خبرېدل وو، ځکه په اوله کې د دغه غونډې تابع د خیبر ایجنسۍ په لنډي کوتل تحصیل کې شوی وه، خو عین په آخري وخت کې د امنیتي اندېښنو په بهانه ځایي انتظامي د دغه غونډې د لمانځلو نه معذرت وکړو، د کومې چې ویزایي لیکوال ډاکټر کلیم شینواري سخته غندنه وکړه.
چونکه ضرب عذاب هم زه فالټه نه شروع شو او په هغه ځای کې موږ دا مطالبه وکړه چې په کار ده چې ضرب کلم هم زه فالټه نه شروع شي. دا اوس چې کوم قومي هماهنګۍ په موضوع ادب کردار په دې حواله باندې کوم کانفرنس جوړ شوی دی دوه ورځې، دا په اصل کې په لنډي کوتل کې جوړ شوی او د فالټه لپاره جوړ شوی او په دې کې ځینې اهم اعلانات هم متوقع و چې وشي. د اکیډمي ادبیات برانچ امکان نوش په فالټه کې کولاو شي، د حمزه بابا په مزار کې راغې حافظ کولاو شي. نو زموږ خیال دی چې د دې اهمیت خو ډېر زیات دی او د فالټه لپاره خو د دې اهمیت نور هم ډېر دی، ځکه چې فالټه ډېره ځپلې شوې ده، هلته خلک چې کوم دي هغه ډېر محرومه ښکار شوي دي. نو که دا کانفرنس هلته شوی وای یقینا دا به ډېر ښه شوي وو، خو چونکې چې ونه شو د دوی د دې اقدام موږ غندنه کوو.
د خیبر ایجنسۍ ځایي پولیټیکل انتظامی لخوا بیخي په اخیری مرحله کې د انکار له وجې دغه غونډه د پیښور اسلامي کالج ته ډیر په عجله کې منتقل کړای شو، او هم دغه وجه وه چې د اولنۍ ورځې په 26 کې د قبایلي لیکوالانو شمیره کمه وه. البته د اکادمي ادبیات مشر ډاکټر محمد قاسم بګیو دوی له باور ورکړو چې ډیر زر به د قبایلي سیمې دننه د یوې دغسې بلې غونډې را جوړولو تر څنګ به دغلته د اکادمي ادبیات ځایي څانګه هم پرانیستی شي، د کومې چې د هغه په وینا په اصولي توګه منظوري هم کړای شوی. ورسره ډاکټر محمد قاسم بګیو قبایلي ادیبانو ته زیاره ورکړو چې د هغوی غوره کړای شوی ادبي نسخه به په نورو ژبو وژباړلی شي، او قبایلي لیکوالانو او ادیبانو لپاره په کامي وظیفو او نورو مراتو کې برابر برخه ورکړی شي. د اول ورځ د مقالو نشش نه پس یو مشاعره هم وشوه، کومه کې ځایي او قومي مشرانو خپل کلامونه واورول او د اوریدونکو نه خستاینه او دا ترلاسه کړو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پېښور.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا دی ودا د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د پیریس ماحولیاتي کانفرنس په موقع د مهمه فیصلې لاس کړی دی. د خالی پورس پنسلوینیا کې د خپل صدارت تړونبني سل ورځې پوره کېدو په موقع صدر ټرمپ ویلي، مونږ خپل لوزونه پوره کوو او خلک په دې خوشاله دي. تفصیل به په واورو د وایس اف امریکا پر ریپورت کې کلیم افسلنا.
جان ټرمپ do solemnly swear
د صدر ډونلډ ټرمپ د صدارت شروع د لنجمنو موضوعات وشوه. د صدارتي سوګند پورته کولو یوې ورځې وروسته په امریکا کې لکونو خلکو د نوي صدر پالیسو په ضد احتجاجي مظاهره پیل کړې، او د صدر ویان مطبوعاتي سکرتر شان سپایسر د میډیا سره په دې خکر اړم کړو چې د سوګند پورته کولو په دستوري کې څومره خلک را جمع شوي وو، او همدارنګه د مقابلې سره کې خود ډونلډ ټرمپ خپل ایجنډا د یو شمېر اجرایوي حکمونو سره پیل کړه. امریکایي د آرام سمندر سره پرتو هیوادونو د تجارتي تړون TPP نه بهر کړه، ماحولیاتی تحفظ کمزور کړو، او د خزینو په هاغو ډلو هم شیش برابر کړو څوک چې د اسکاتې حمل مرستې کوي. خو د نوموړي اولنې کار په وو مسلمان اکثریتي هیوادونو باندې سفري بندیز راوستل وو چې په غبرګون کې احتجاجونه پیل شول او په ایرپورټونو باندې هم د مسافرو د تګ راتګ مسلې راپیښې شوې.
Just because the president does something doesn't make it the law.
د دې مطلب دا نه دی چې صدر سوکی نو هغه به قانون شي یا به دا سم کار وي او یا به قانوني حیثیت ولري. وفاقي عدالتونو د سفري بندیز مخاوني ولا او بیا یو بل امر جاری شو چې پکې ترمیم شوی وو. د صدر په ټاکنو باندې د روس څومره اثر وو دا پښتنه اوس هم د جواب په تمه ده. د استخباراتي ادارې اف بی آی ډایرکټر جیمز کومی پلټنه کوي چې آیا د صدر ټرمپ د ډلې ځینې مشرانو د روس سره همکاري کړې وه. دا هغه دعوی دي چې صدر ټرمپ رد کړي او جعلي خبرونه یې بللي. د نوموړي د قومي سلامتیا سلاحکار مایکل فلین په زور د خپلې عهدې لرې کړی شو ولې چې په امریکې کې د روسي سفیر سره د رابطې په معاملې د دروغو نه کار واغسته. د صدر ډونالډ ټرمپ په نږدې سلاحکارانو کې زاړهپاله سیاسي خیالات لرونکی سټیو بینن او د ده خپل لور ایوانکا او د هغې خاوند جاریډ کوشنر شامل دي. د کومي سره دا بحث او تورونه هم راوپارېدل چې دی په حکومتي عهدو کې خپل پردی کوي. جورج ټاون یونیورسټي د سیاستیاتو پروفیسر میټ ډلیک وای
ایوانکا ټرمپ او جاریډ کوشنر دواړه اوس په رسمي توګه د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس داسې سلاحکاران دي چې ډېرې طاقتورې عهدې یا پورټفولیوز لري. دواړه د 215 ملیون ډالرو اساسي لري. نو تاسو فکر وکړئ چې کومه پالیسي دوی جوړوي هغه به د دوی په کاروبار څنګه اغیز وکړي.
صدر ټرمپ چې کوم اولنې مهم قانون منځورولو هڅه وکړه نو هغه اوباما کیر د صحت قانون لري کول او د یو بل د صحت نظام سره بدلول وو. د کومې غوښتنه چې ریپابلیکن ګوند یو اوږد وخت راسي کوله باوجود د دې چې په ګوند کې خپل منځي اختلافات او مقصد د صحت اصلاحات پاتې راوستل وو یو شمیر نور زاړهپاله سیاستمدارو ریپابلیکن ګوند غړو هم د صدر ټرمپ د نوي پلان مخالفت وکړو.
زما خیال دی د صحت په اصلاحاتو کې ماتې په سیاسي توګه صدر ټرمپ ته په کانګرس کې سخت زیان رسولی دی. دوی لپاره په ټیکس کې اصلاحات راوستل هم یو ګران کار دی. نو کچرې دی دا هر څه نشي کولی نو بیا به څه کولی شي.
په نړیوال کچ هم صدر ټرمپ خپل ځان د یو نااټکله مشر په حیث ثابت کړی او د شمالي کوریا میزایل ازموینې مسله بې د چین د مرستو په خپل سر د حل کولو ژمنه کړې. په شام کې د کیمیاوي وسلې د استعمال رستو صدر ټرمپ خپل د هاغې نصیحت په ضد لاړو کوم چې نوموړي د امریکې پخوانی صدر باراک اوباما ته کولو او د شام په یوې پوځي اډې پوځي عملیات ترسره کړل. د دې ګام رستو امریکې اړیکې روس سره ډېرې ښکته درجې ته لاړې او همداشان د یو څو نورو ژمنو هم په شا شوې چې پکې چینې د خپلې پیسې د قیمت کمولو د الزام باری کړو او د نیټو په اړه داسې وویل چې اوس هم مؤثره دی.
ما ویلي وو چې نیټو زوړ او ناکاره دی خو اوس دی زوړ او ناکاره نه دی پاتې.
صدر ټرمپ هڅه وکړه چې خپل د صدارتي کمپین ځینې لوزونه پوره کړي خو مهمې لاسته راوړنې لا هم پاتې دي. غالبا دا د حیرانګۍ خبره نه ده. ټرمپ خپله یو شمېر دعوې په اولنۍ میاشت کې کړي.
تر اوسه پورې د امریکې یو حکومت هم په اولنۍ درې میاشتو کې دومره کامیابی نه ده موندې.
تر دې وخته پورې یوازې چې کومه کامیابی صدر ټرمپ ترلاسه کړې نو هغه د یو محافظه کاره جج د نیل ګورسچ سپریم کورټ لپاره څوکۍ ګټل دي کوم چې د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ د واک د راتلونکو کلونو مخ جوړیږي. ټرمپ او د هغه پلویان به تمه لري چې یوې سختې شروع وروستو نور هم بدلون را روان دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
ہلو السلام علیکم زه اختر علی شینوار لندی کوتل د میرداد خیلو نه خبرې کوم. مونږ دی ریډیو خپ شوق باندې اورو او خاص کر مونږ په اجره کې ټول ملګری سره ناست یو نو ډیر په مینا او ډیر په شوق باندې اورو. تاسو نه یو جهان مننه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمنو اوریدونکو اوس مو هم په امرا ګرځو یوې مرکې ولورو ته. دغه مرکه د بلوچستان یلد د یو وتلی خبریال فوټوګرافر جمال تریک ده، او هغه د کال 2018 لپاره په ټول پاکستان کې د یو غوره نړیوال عکاس یا فوټوګرافر جایزه ګټلې ده، او د دې لپاره هالند ته سفر کړی او هلته دغه جایزه ترلاسه کړې ده. نوموړی وایي چې د پاکستانی مطبوعاتو څخه ډیر زیات ګیله من دی چې دی په ټولو پاکستان کې یوازینی داسې عکاس و چې د هغه د مډال یا جایزه ورکول شوې ده، خو بیا هم مطبوعاتو دی له پامه غورځولی. نوموړي ته په 8 اگست د کوټې په حکومتي روغتون کې د ځان مرګ برج سوی و، د هغه عکسونه اخیستو باندې هم دغه جایزه ورکول شوی. نعمت الله سره دی له نوموړي سره مرکه کړې او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
دا ورلد پریس ایوارډ دی، دا ایوارډ داسې لکه فلم ستور چې ورکول کېږي په نړۍ کې، لکه اسکر ایوارډ دا د جرنالیزم چې دی اسکر ایوارډ دی، او دا چې دی د سیول هسپتال چې کوم بمی 1400 پاک چې وو یو سلسلور نه پر شهیدان سی او زیاتر اویا وکیلانو، نو د دې 25 عکسونه یو ویډیو دا چې دا مطلب دی هغه د نړیوالې جایزې لپاره استلې ول او دا ما جوړ کړو. خبر دا شې دی اوس یو خو دای واډه ماترا کړي بل زما 30 انټروګان سو انټرو وسول او درې ما تکرر نه کړی دی. دا نړیوال کوم جرنالیزم دی، نو پاغه کورس کې د ازما یو باب دی، ازما مطلب جزما د صحافت د جرنالیزم کوم باب دی، دام شاملېږي پر روان وخت کې به د نړۍ و جرنالیزم چې کوم طلبه دی زده کوونکي دی هغه ته به په دا کورس کې ازما صحافت هم ویل کیږي.
بالکل، په هالند کې په یورپین ملک کې په داسې کامی لباس کې اول ته ایوارډ ترلاسه کوونګ دا د پښتانه لپاره یو اعزاز خبره ده. تاسو څه احساسات او تاسو دغه ایوارډ جایزه تاسو ترلاسه کړل؟
بس دا خو زما زه خو اصلي په دې خوشاله یم چې زما قوم خوار دی، زپلې دی، زه په دې خوشاله یم چې د قوم نمائندګي ما وکړه. او بل ما چې کوم لباس واغستې دا زما دا فیصله ول دی، ولته په تریپی سوټ کې اخې په پتلون کې ما ورتل زه پتلانه کې نه خنځم پښتون يم. او بل مال د پښتانه و لباس په ډېر سپک سترګه کتل کې کتا سلدل په پنجاب او سند کې پښتانه انا پر دا خپل لنګوي وال کېدل، نو ما دا فیصله وکړ چې زبدا لباس اغوندم او پاکستان او نړۍ ټول دنیا وګړو ته بدا ثابتوم چې پښتون یو سیال قوم دی، غیرتی قوم دی، وسلنه قوم دی، دا دهشتګرد نه دی، دا له ټیریزم سره هیڅ تعلق نه لري. په دې کې دا سالمی خلک سالمی واډونه تر لاسه کړل. نو ما خالي یو پیغام ورکړ و نړۍ جهان ته چې لنګوټه او صدرې او پټو دا د امن علامت دی.
بالکل، تاسو کوم جایزه کوم ایوارډ درکول کېدو خو پاکستانی میډیا پاکستانی مطبوعاتو هیڅ ذکر نه وکي تاسو څه ګمان کوي ته څه وای پر دې باندې؟
هغه پتا و چې زه پنجابی نه یم، که زیر زه پنجابی وای دا بدلونه وای په دې پر آر میډیا پر هر چینل به دا دورې درې درې ورش کار کېدلی. نو زه خدای پښتون پیدا کړی یم او پښتون خواغه سیم مطلب خوار دی، د خلک مطلب خوار بولي، لیکن پښتون دونی خوار نه دی. هغه نړیوالې جایزه ګټلې سو هغه یو سیال قوم دی، د دې خبریال پر امن میندی. او بلدا دی چې پاکستانی میډیا چې د نغزما سر تاسو بوکي او زه پر دې افسوس کوم.
او بالکل، پاکستانی میډیا تاسو سر تاسو بوکي، مخکې تاسو کارټونونه کښل او مې مسائل مشکار کول او بیا فوټوګرافي شو بیا ترالاست، ای په دغه محل تاسو د کوم کوم مشکلات سره مخامخ شول؟
زه په خپل ژوند کې ما اول چې کوم شروعات کړ د جرنالیزم، نو هغه ما د یو کارټونیس په سیاست کړی، هغه وسوم ز جوړوم خو ډیر توجه مې دغه فوټوګرافي ده ته ده. ما ډیر مشکلات لتر وکول راي سره درې کال ز ریپورت شو سدلم پټ وسدلم چې مطلب د دنیا یو سړی په مانو خبر چې چی ژوند کوم. او دوه کال ز ما سره د پاکستان حکومت د سلور دانه عسكر را کړو چې هغه دوه کال ز ما سره مسلسل وګرځیدل، ز ما سکیورټي کوله. او دا وختم جهان دا وای نړی دا وای هغه چې وخت کم وخت ماته واړ راکوي په هغه ځای کې 12 منټه ډاکومنټري وچلې دل چې د دې ژوند د دې سړي ژوند اوسم لمر سره مخامخ دي. نو زه خاص کوم دا کوم چې مثال زه خو مجرم نه یم، زه یو خدمتګار یم، زه د دې ولس د دې وطن د پاکستان یو خدمتګار یم، یو عام سړی یم. زما سره باید سیالي ونس، باید ما تحفظ راکول سي، او زه به ان شاء الله بیا هم چې ستون ژوند کوم او زما به دغه مهنت او دا جدوجهد جاري.
نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوار ریډیو، ټي وی، چمن.